السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشه د شپږو بجو ما خامنه خبری مجلې ته مو زیکرام الله اکرام هر کله کوم او وابوري درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې چې د افغانستان حکومت وای چې په تازه اقدام کې د کابل بیلا بیلو برخو وسو تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې چې واځي 50 تنه پکې د هدفي وژنو په تور باندې نیول شوی دي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د هغه فاتحه واخیسته. د بیلاروس پولیسو نن په لسګونو معترضان ونیول. په ملداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل له څو ورځو تېرېدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بېوسي چې موږ ته یې مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات د مطبوعات سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هېواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیات پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تېره پنجشنبې په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندز، پکتیکا، هلمند، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دایی د فاتحې مراسم ترتیب شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې پخپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هېڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هېوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هېواد دغه راز رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې خبر داوي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې په پام کې ده د روانې پنجشنبې په ورځ وکړي مطرح شوی وای.
په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د پاکستان هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره په دې اونۍ کې چمتووالی نیسي. تمه یې درلودله چې پاکستان لوری د خپلې علاقې وړ موضوعات د دوه اړخیزو همکاریو په چوکاټ کې په خاصه توګه د پاپس په چوکاټ کې مطرح او افغانستان لوري سره شریک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې پر ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یوه قومي مشر ملک فریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه دا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ردوي او هغه بې اساسه بولي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر وایي د نوبل د سولې جایزه د ملګرو ملتونو دغه ادارې ته ځکه ورکړل شوې چې د نړۍ مشرانو ته یې خبرداری ورکړې چې راتلونکي 2021 کال به د خوړو له پلوه د نړۍ لپاره لا بد کال وي. ډیوډ بیسلی له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې د هغو هېوادونو په کتار کې د افغانستان نوم هم اخیسته چې راتلونکي کال یې لا ډیر وګړي د خوړو مسؤلیت راتلونکي کال به لا ډیر وګړي د خوړو مسؤلیت ونه لري. هغه ویلي چې اداره راتلونکي کال د میلیونونو وګړو د مړولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. 15 میلیارد یوازې د دې لپاره چې د قحطۍ مخه ونیسي او 10 میلیارد نور په نړۍ کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او ماشومانو ته د غرمې ډوډۍ د ورکولو په ګډون د خپلو پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري. نړیوال بانک د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا او باد خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سلو کې تر 2 اویا پورې لوړه شوې ده. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې نږدې 15 میلیونه افغانان د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو او د ښارونو د قرنطین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. ټاکل شوی ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورن قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پایتکه کې هود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبري واکمن ول خپل کورونه پرېښودلې. ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ځي هغو ته اور ورته کړ. تر 1990 لسیزې مخکې د چلبجار ډیری اوسیدونکي آذریان ول چې پر سیمې د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته ډیر له دې سیمې وشړل شول. د بیلاروس پولیسو نن په لسګونو معترضان ونیول. پولیسو په پلازمېنه مینسک کې د معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او صوتي لاسي بمونو څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو او د انتخاباتو د بیا کېدو غوښتنه کوي. د بیلاروس په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیز پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي او دوی به نن د یکشنبې په ورځې په سیمه ییز وخت مخام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي اډې والوزي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډون والوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 12.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.3. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
وخت د ماښام شپږ بجې او 8 دقیقې وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. افغان حکومت وای چې د بیلابیلو جرمونو په تور یې 200 تنه د کابل د بیلابیلو برخو نیولې دي، چې یوازې 50 تنه پکې د هدفي وژنو په تور نیول شوي.
اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریز فعالیتونو په برخه کې.
په دې اړه د راپور به واوري. دا به هم واوري چې د کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دایي د فاتحې مراسم ترسره شول. په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډېرې سړکونو اوبه ډنډ ولاړې دي او په یو شمېر سړکونو د موټرو تګ راتګ هم ګران شوی دی. په دې اړه هم راپور اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت، البته پر پاکستاني حکومت، غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وایي په تازه اقدام کې د کابل بیلابیلو برخو 200 مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل ګڼي، وایي دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. تفصیل له ناجی صافی اوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د 200 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی صالح دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 غونډې لنډمهالې دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره یې دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښیي او که د حق الاب دعوا پرې نه وه ښایي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارسولو دنده وسپارله، چې ښاغلی صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمیر یې لسګونو ته رسیږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تعدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایت کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تېره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د کندهار خبریالانو نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی فاتحه واخیسته او له حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. صادق ریښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي.
د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تیرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تیرو څو ورځو کې زموږ د متفارت کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بېوسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هېڅ معلومات مطبوعات سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوي.
مطبوعاتیان بے طرفه دي، رسنۍ بے طرفه دي، ژورنالیزم بے طرفه دی، پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی، یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. هغه د ژورنالیزم د اصولو په رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دي، هغوی جنګ جګړو بې ځایه کړي، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل وایي سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل، خو د هغه د ساتنې لپاره یې هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یوه اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یوه فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري، د هغه د مرګ له تهدیده خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کېږي، هغه ترورېږي او د هغه په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دا د یوه حکومت، د یوه نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعا د خبریالانو غم اخیستی وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاه یا له هلمند ایستلی وای.
غیرتمند زیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ږغ پورته کولو یوازینی آدرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې شکې لارښوونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډول کېدلی. همدغه خبریالان دي چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغ یې پورته کړی دی او د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه د دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کېږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
له کندهار د بل ولایت په لور، البته د غزنی په لور، نن په غزنی کې هم غنو خبري اعلان او د الیاس دایی د وژنې په تړاو باندې ویرغونډه جوړه کړې و او د فاتحي مراسم یې تر سره کړ. د غونډې ګډونوالو ویل الیاس دایی یو زړور خبريال او هڅه کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو غاک د چارواکو نړیوالو تر غوږونو ورسوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د خبریال الیاس دایی ویرغونډه جوړه شوه. دا غونډه پیل د خدای بخښلی الیاس دایی روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس دایی د بیلوري خبریالۍ یا وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه سي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایی یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ږغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحي مراسم نیولې و. موږ په جګړو کې لشکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې وازي خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
راست کې صداي مردم انعکاس پته.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان به لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبريالان ونه غواښل سي ونه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبري اعلانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایی په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکوونکو او خبري اعلانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایی روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډېری سړکونو اوبه ډنډ او په یو شمېر سړکونو حتی موټر تګ راتګ ګران شوی دی. په ښار کې دې حالت د اړوندو ادارو په اړه سخت غبرګونونه راپورته کړي. منتقدین وایي اړوندو بنسټونو د ویالو په جوړولو کې بېغوري کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. نور حال په دې اړه د ډي وي نادر په راپور کې.
د افغانستان لوی ښارونو په ډله کې کابل په ډیر نفوس او ترافیکي ستونزو کې نوم لري. په کابل کې د موټرونو ډیر شمیر یا ترافیکي ستونزې د دې لامل کیږي چې د ښار ډیری لارې بندې پاتې شي، خو اوس د باران او واورې په ورېدو سره دا ستونزې یو په دوه شوي. د شنبه ورځ راهیسی د باران او واوري ورېدو سره د کابل په ډیرو سړکونو کې اوبه ډنډ دي چې موټرونو ته تګ راتګ ګران کړی دی. په کابل ښار کې موټر چلوونکی سید ذاکر وایي موټر یې په اوبو کې د بند پاتې کېدو له امله خراب شوی.
پیشتر طرف میدان می آمدم داخل موتر اول او کم بود تا پیش آمده رفتیم هم زیاد شد حتی تا اندازه رسید که تا زیر سویچ بول دو پر شد اونمونجا موتر من خراب شد دیگه دولت توجهش در این باره همیشه یک کار یک روز نیست یک روز باران شده نمیال در سرک یک موتر تیر نمیتونه موتر که تیر نشه مردم یا بایسکل موترسکل پیاده چه قسم تیر شد
هغه په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ ګرمه بولی. د کابل ښار یو شمیر ښاریان وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت چې د سړکونو څنډو کې باید ویالې جوړې کړي په سم ډول نه دی ترسره کړی او دا د لارو بندېدو لامل کیږي. د دوی په وینا ډیر ځله د لارو بندېدو له امله ناروغان روغتونونو ته په خپل وخت نه رسیږي او له خطر سره مخ کیږي. یو شمیر نور بیا د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښاري فرهنګ په نه مراعاتولو تورنوي او وایي چې دوی په کوڅو او ویالو کې کثافات اچوي چې له ورښتونو وروسته د ویالو د بندېدو لامل کیږي.
زما نوم عدلشاد دی. فعلا په درېیم مکرایانو کې اوسېږم. نه د ډیران ځای معلوم دی نه د ګن ځای معلوم دی. بس یو ځای باید دوی ته انتخاب شي په هره کوڅه کې په هره کاریک چې ځای معلوم نه دا خو کار دی یو بسفکوري ځای پکې نه نو مجبوره دی خلک کم کوڅې ته خطا کی ویالې ته خطا کی.
زما نوم صدا حامد ده. باید هم دې ته متوجه اوسېږي مثال د خوراکه شیان اخلي یا کیلې یا داسې شیان چې پوست ولري دا باید بې ځایه په سړک کې مونږ او تاسو خطا نه کړو ځکه دا زموږ غلط فرهنګ ده.
په سړکونو باندې د باران او واوري ورېدو له امله د اوبو ډنډېدلو ستونزه په ټولنیزو رسنیو کې هم په ګرمې تنظیم موضوع بدله شوې ده خو کابل ښاروالۍ وایي پرونی ورښتونه له وخت وړاندې رامنځته شول ځکه دا ستونزې رامنځته شوې دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکاران تر شپې تر ناوخته پورې هغوی په خپل کارونه بوخت وو او هغوی همدغه د کابل څیره بدل کړ هغه اوبه چې په فراز کې تجمع کړی وو ټول هغه د زموږ همکاران ایسته کړ او سړک یې پاک کړ.
که څه هم کابل ښاروالۍ د تدابیر او پروګرامونو خبره کوي خو کابل ښاریان وایي دا ستونزه هر کال رامنځته کیږي او د ډیرو نیوکو سربیره هم د یو منظم سیستم د جوړولو برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ختیز ولایت نورستان پر لور په ختیز ولایت نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاری اتصاب دوه میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم دغه ډاکټرانو ته او روغتیایي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه د موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د نورستان اوسیدونکي ویل تیرو نږدې دوه میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اتصاب کړی چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته زه د مسیوال نه راغلی یو مریض مې راوستې دي زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبانه مسافر دلته راغلی دي نه هغوی معاش شته هغوی به خپل کورو چلی که دلته به شفاخانه کې تداوی به کړی.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو معاشونه یې د هیډ په نوم موسسې ته سپارلي او ډېر زر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نورالله ترکه
میاشت دوی کار کړی ماش هغه د پروژې ته حواله شو نو انشاءالله څو ورځو کې به د هغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ماسیوه د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو له هغه وروسته به هغوی سره قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 24 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټرانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په نړۍ کې څه تیریږي.
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
له آسیا تر اوسترالیا میر
ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. نوموړي د سیمې له ولسه هم غوښتي چې د نامنۍ پیښو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. پښتین دا خبرې نن په میرامشاه کې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړي. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره کار کوي او په دې لړ کې یو شمېر وسلوال وژلي هم دي. د پښتین تر اتسنګ د غورځنګ یو شمېر نورو مخکښو او ملاتړ هم جلسې ته ویناوي وکړي. پامیر ساحل په دې اړه تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15مې جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولست د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کومې چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي د قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوز وای د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو لشاو خو دوه کلون راهیسې کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپل قبیلوي شخړې پریک دی او د ځمکو لانجو پر سر دی نه یو بل پر خلاف نه دریږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همدارا زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دي له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار اوسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. دا وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې له عدم تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لره روان شنبه چې د نومبر 28مه کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سل نور ښارونو کې لګول کېږي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور راکوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28مې نیټې لګول کېږي. حسن روحانی پرون شنبه دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی دی. روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران تر څنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید دا تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کنفرانس کې رسنوی ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه، بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لکبل نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 1,050,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي وو چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ماښام شپږ بجو 1:30 دقیقې شوې. د پښتو نیم ساعته خبري مجله مو همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت